درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلی دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 38 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یک شنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پښتونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په ځواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یوه میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یک شنبه لږ تر لږه 2 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړې او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور په داسې مهال ولګاوه چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40مه کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوې. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیايي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیايي مرکز نشته. ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو. خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته.
د طالبانو حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا میشه، یعنی مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا
تروسه نی وظیمه بلکه ملګری می هم چې آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی خپل څنګه کی کار نه دی موندل.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو راس را پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکو کډوال په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او ښځینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د استنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستان له یو لکو ډیر کډوال ستن شوې دي. یو شمیر ستن شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي رادیو ته وویل چې دغلته له بیلابیل ستونزو سره په ځنګل ډول د روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 14مې خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوي چې په دې کې درې اتیا سلنه یې له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د دغه ستنو شویو له ډلې له څلوېښت زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او دغه راز یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایرانه په ستنو شویو کډوالو کې یو شمېر رواني تنفسي او د نس ناستې ناروغۍ لري. په راپور کې راغلي چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایرانه د افغان کډوالو په ستنېدو کې د تیر په پرتله کمښت راغلی خو په ټوکو یې له پاکستانه د ستنېدونکو شمیر درې چنده زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 14مې د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنې شوي چې د غړو شمیري 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي سره د مرستو ادعا کړې خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو تازه دوه ورځې مخکې ل خپلې اتکسیز کورنۍ سره له ایران ستون شوی. ازادي راډیو ته ویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان می ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسیدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډیر خراب دی، کرایه سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوی کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي لوی خوا ګرمي او له بل خوا د لومړنۍ او اسانتیا او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سرخوګي پیدا کړي. لډلی یو تن چې د هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل
موږ د ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا چې نو بشته نه یو تشنابو نشته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخ کې را دي څوک شاته را دي، داسې کارونه ډېر بې ترتیبه کوم کارونه دي او چکن نه کیږي. هلته موږ دی چې په کارټونو باندې چکن کیږي او هغه نه کارټونو چکن شته، هیڅ هم نشته.
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره ځانبنونکو راستنې شوی افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې خکېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان لدی وړاندې د 3 جولای پاتمه هم په ډاړه داندېخني په څرګندونو سره ویلي و چې افغانستان شوی کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې اومندوار خزي د نوې او زیګیدلو ماشومان مهندي او به سرپرست ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازي له یو څو یانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیګدیس کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استانه شوې دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي ل خوندې سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندې سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه سوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده سوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه سوې خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچی نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه سوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره سوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان او افغانستان ته ستانه سوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ سوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمې له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیر اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6,16 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعې او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز لارې د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې له لارې د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړې محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلور کلونو کې د پخواني حکومت ملکی او نظامی متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی. داسې مهال چې د طالبان دا پریکړه په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړي وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوې خزینه خونکی او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړې محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قاتل کیږي او د هغې له مخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اګست 23مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکی او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز للارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپل پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دوه ساده سمبلې په 25مه نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 403 مریض کال لپاره سخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو لمیشتنی حقوقونو سخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې یو سل او یازر ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
له خبرونو ور اخوا
لا بیلا بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره له دې چې د عمر زیات برخه په زده کړو کې تیر کړی، خو د خپلو زده کړو مطابق څنګه کې کار ندی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له هواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دي. که هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي، وایي افغانستان کې موجود تعلیمی او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کسایی که زردان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
در کابل خار اوسیدونکی احمد لا پیکان و در چه اقتصاد پانزای لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وایی د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
تیری وقت یا کاروی یا چه ریزو هلتا کاری تجربه غواری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگا کاری تجربه غواری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرو یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کردی. زا شخصا شاهدیم چه ډیرې ټولګیوال مې له همدې عمله سره دی چې د ایران وضعیت سم نه دی، دوی د کار لپاره ایران ته تللي دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي دې حالت د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسي موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کېږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه یعنی نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تروسه نه وازی ما، بلکه ملګری می هم چې آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی خپل څنګه کی کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونه زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه وازی خپل رشتو کی کار نه برابرېږي، بلکې عموما کار نه مومي. دا به شي نه اله کون کېده تا ځوانانو پر روحي هم غیس کوي چې تروسه زده کړی ختم شوی نه دی. دا سه ځوانان چې لوړ زده کړی کړی خو صفاکاری ته مجبور دي، لبد مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده کړی ندی کړی، دا ډیر نه هیله کون کې حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکو ولایداري او مدیریت په انصاف فرق ځوان چې نه غوښتل راپور کې نو خبر سي. ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، د سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې بس اعلان شي نو بس یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د مصاب سره نو دوه بستې تقریبا 200 انسان داسې سپتینه ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي په کښې کې راځي، هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرخ حافظي وایي په افغانستان کې د بیکاریو لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
دلته دوه ستونزې شته. یو دا چې دا زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي، او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي، بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره زرهاو خلک فارغېدل، هغوی لپاره خوب دی. فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنی دلته یو څه ځای د کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ورنه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بېوزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکي میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګوربز، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په یو ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په وروستیو کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل
سمو دا وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې په هغه کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شو او چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغې وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د محل دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زموږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارون کول دی وړاندې ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د یوې پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی افغان لوبډله د سپین یا سلو توپچاوني په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز ښه ال راونډران هم لري. په شلوریز سیالیو کې ال راونډران ډیر رول لري او ښه لاسته راوړنې لري. په همدې هدف په لوبډله کې د ال راونډرانو برخه پیاوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشرۍ په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علی محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زایلری، دغ راز وفولات ترکه، ننګیالی خروټ او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوی. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف پکې نه معلومی. مثلا په هر برخه ته کتل شوی او هغه تشه ډکه کړې ده. ان شاء الله په دې روان آسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فاینل ته د تو چانس لري لري بلکې زخه زیات چانس لري چې په دې لوبډالې سره تر فائنل ورسیږي.
ټاکل شوی و چې د آسیا کپ د سکل سیالي به په هندستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ. دا د آسیا جام سیالي ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. افغانستان د آسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترسره شو، له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماتې خوړلې وه.